شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان خبري کیږي. په قزاقستان کې په یو بس کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 تنه ازبکستانیان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړین په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې شته باید زیانمن نشي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ونډې خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته لاړ د دې غونډې د تیاریو خبرونه خپاره شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي.
In Afghanistan we think peace is very important. We think the Taliban coming
da way pa Afghanistan ki mush fikr kaw che sula der muhim da fikr kaw che da suli mister da Taliban ra tak der muhim dai aw fikr kaw che tolana narai wala tolana de tartial lari che da de bahir mulatad wakri no mush ba watwani ju che halta sula walaru. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله کچه د سولې د راوستلو لپاره شرایط برابر شوي دي. د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخکې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو. د ننګرهار امنی قمندانۍ نن دوشنبه وویل تیر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو انتحاري چې چاودیدونکي مواد په ځان پورې تړلي وو مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لورې وپیژندل شو او تر مخکې تر دې چې ونیول شي ځانې والوزاو. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د انتحاري ترڅنګ یو لاروی هم وژل شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی. د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه. عبدالله خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې د دولتي ادارو د ویندویانو کار مهم وباله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتلجه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلی په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمې د اضطراری حالت د اداري رئیس اقتلیک کنیسین نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د پیش ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. ګوتریس په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپره کړې وویل هغه موضوعات چې مستقیما له اتومي تړون سره ارتباط نه لري باید له دې پرته چې د دغه تړون ساتل او لاسته راوړنې یې له ګواښ سره مخامخ شي ورته ځواب وویل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د امریکا پوځ به تر یوې ډېرې مودې پورې په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت سختریزه ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي. ټیلرسن چې پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پوهنتون کې وینا کوله، دا هم وویل چې متحده ایالات به په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې بریالۍ پروسې د یقیني کولو له قدرته د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو او په دې هېواد کې د ایران د نفوس د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي. په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان خبرداری ورکړ که چیرته ناټو نوې ټکنالوژي ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي، په راتلونکو 50 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. جنرال کورتیس سکاپاوریتی پرون دا خبره د ناټو د دفاعي چارو د رئیسانو د دوریزنې غونډې په پای کې په بروکسل کې وکړه. د دا خبره هم وکړه چې د یو تړون په توګه برلاسه دی، خو د سیمې په اروپا کې شته چې د سایبری بریدونو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ، کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږېدلی او دا مو ترې پوښتلی دي چې روسیه د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي. له ښاغلي رنجبر سره به مرکه هم درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت د لرې پرتو سیمو خلک وایي دولت او طالبانو دواړو ورباندې د ترینکوټ ښار ته د تګ راتګ لارې تړلې دي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترینګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو رانشي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. باید یادونه وکړو چې د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویله وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل دا چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
ورسته له هغه چې روسیه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل کوربه توپ د چمتووالي خبر ورکړ، د سولې عالی شورا وایي دوی په پرانسپ کې د چمتووالي د دغه اعلان هرکلی کوي. د دغه شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان تر څنګ ویل په دې اړه باید شرایط داسې مسایل چې حساسیت پراونکي نه وي
مونږ هرکلی کوو. دا هلې ځلې د روسیې چې یو ګاونډی هیواد او زمونږ یو ښه ګاونډی دی تر سره رسېدلی دی. تر اوس پورې دا دوهمه درېمه ناسته به وي چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی راشي.
دا څرګندونې داسې مهال کې چې له دې یوه ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هیواد یې د دغو خبرو قربتوب ته هم چمتو دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل شي چې کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکو بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي بلکې وایي چې دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه داسې خبره شوه چې د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مریخار ته رسیدلی دی. دغه خبري اژانس خبر ورکړی چې شاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ځینو راپورونو لمخې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې شوي او د ځینو ادعاو لمخې دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو طالبانو ملاتړ کوي. د هیواد هم له دې وړاندې د دریو داسې غونډو کوربه توب پات شوی چې په هغه کې له طالبانو غوښتل شوی تر څو د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې برخه کې وروسته یوه غونډه د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 15 نیټه په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان استازو برخه اخیستې وه. له دې سره د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ادا کړي.
پاکستان او ایران او روسیا اله هماهنګ با طالبان کار میکنن او طرف کارایش فرق میکنن چې طالب پاکستان به یک شکل و ایران به شکل دیگه او روسیا به شکل دیگه حتما موثر تمام میشه و سی مذاکره هم شدن در مسکو و شما دیدین خبر بودین ان شاء الله میتونین که مفید تمام شوه. خدا کنن به تصویر طالبان مفید تمام نشوه و مذاکره مفید تمام شوه که ما خوشبین هستیم به مذاکره.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو لپاره د افغانانو لومړیتوب دا ده چې دا خبرې د هیواد دننه وشي، خو د ده په باور که روسیا په دې هکله جدي وي دا خبرې د پام وړ ګرځېدلی شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف خان ځدران نه مننه کوو چې له کابل یې د سولې د عالي شورا د چارواکو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي روسیه د افغانستان په شمال کې له نامنۍ ویره لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی. کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیه له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې که وغواړي ښه رول لوبولی شي. یوسف خان ځدران د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنا او کوم رول لري؟
ملکونه په افغانستان کې دوی نفوذ لري، امکانات لري، پلوی لري، مخصوصا روسیا. روسیا خو په دغه 40 کالو کې د افغانستان په قضایا او کې دخیله ده. البل خو ټول نور ملکونه هم ایران او چین او مخصوصا پاکستان یقینا دلته خپل پلوی لري. لوی خو دا امکانات لري روسیا او البل خو اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوه کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړي دي، هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو واري په رسنیو کې هم مطرح شول چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته. سره له دې چې کوم بیرګه موږ ولوسو کولای چې وړاندې کو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکړي، مګر دغه موضوعات مطرح شوي دي هم د امریکای له خوا هم د افغانستان له چارواکو او مخصوصا محلي چارواکو له خوا.
نو استاذ پان رجبر صاحب چې اوس روسیه څه غواړي، په کوم قیمت باندې دغه سولې ته دوی حاضر شوي دي؟ فکر کوي دلته به دوی خپل ګټ هم پالي کنه؟ دوی صادقانه هڅه کوي چې بلاخره دواړه لوري یو رغ جوړ ته ورسیږي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې ملک خدای پجات کوم اقدام نکوي که مداخله نکوي، دوی خپل ګټ لټوي په افغانستان کې او دی غواړي چې دی ګټي په افغانستان کې خوندي. مخصوصا دغه اوس په دغه واخره کې چې دغه وازه ډیره بدله شوې ده په شمال مناطقو د افغانستان کې او د داعش امکانات هم هلته پراخ شوي دي. دا ډېر لوی خطر دی روسیې ته او منځنۍ آسیا ته. دی دې ته علاقمند دي چې په دې اند به چې که اوسې کېدلی چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي او دی له دغه خپل امکاناتو نه چې طالبانو سره یې لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، کوسی کولای شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی وګرځي د رسولي وګرځي. دا هم ډیر لوی موضوع ده.
خو رجبر صاحب دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅه فکر نه کوي د یو اختلاف را منځته کی کنه کولای شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅه؟
فکر نه کوم چې امریکا دې سره مخالفت وکړي. په دې اند مې چې اوس یو همغږي په دغه منطقې کې مېست راغلی دی. ډېر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور مې د سولې په اړوند دی. دی اوس غواړي چې دغه خلکو ته وښيي، دنیا ته وښيي چې دغه امکانات دی هم لري او دغه هلې ځلې به وکړي که اوسې کېدلی چې کوربه شي د دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې متيقن یم چې امریکې دې سره مخالفت نه کوي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د روسیې په احتمالي رول نظر څرګندوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس هم زو حدیث پردیس ته څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صنعتي پارکونو د پالیسۍ چارې بشپړې کړې دي. د دغه وزارت وایند مسافر قوقندي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یا د پالیسۍ راتلونکي اونۍ اقتصادي عالي شورا ته د تایید لپاره سوال کیږي.
ای پالیسی میتونه که سهولت ها و زیربنه های بیشتر را در بخش پارک های صنعتی به وجود بیاره.
دو خغلی قوقندی په خبره د صنعتی پارکونو په پالیسی که دوی د صنعتکارانو نظرونو ته هم ځای ورکړی. په اساسي توګه د ځمکې او د برېښنا په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو هوارۍ د دغه پالیسی مهم موارد دي. د هلمند کرنې ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو د مارکیټ جوړولو چارې پیل شي. د هلمند کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مارکیټ به په 200 جریب ځمکه کې په اساسي توګه جوړ شي. د ښاغلي قلم په خبره د دغه مارکیټ په جوړېدو سره به د هلمند ولایت کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار رامنځته کېدو تر څنګ د دغه محصولاتو د ساتنې امکانات هم برابر شي. نوموړی وایي په هلمند کې جوړېدونکی کرنیز مارکیټ دولتي دی او ښایي 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راشي، خو د اوس لپاره د مالي لګښت د اندازې په اړه څه ونه ویل. او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي اوړه 1130 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1150 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 8.5 او 1 لیټر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه لرو، خو مخکې تر هغه زو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. د همدې موضوع لپاره رضوان مراد چې دا مسله یې څارلې راسره په سټډیو کې دی. رضوان مراد، دا راته وایي چې امریکا په سوریه کې څه هدفونه لري؟
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل، دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره په سوریه کې د خپل د داسې یو تعهد خبره کوي چې هغه دپاره کوم میاد یا نیټه نه ده ټاکلې. ټیلرسن پرون وویل چې څو هدفونه لري چې دوی په سوریه کې پاتې کیږي. لومړی دا چې داعش ډله به په سوریه کې زپي او سوریه ته به د هغې د بیرته راتګ مخه نیسي. دوهمه دا چې د ایران د نفوس مخه به نیسي، د حزب الله فعالیتونه به کنټرولوي، او بله دا چې کوشش به کوي چې د داسې قوتونو ملاتړ وکړي چې هغه د بشار اسد پر ځای سیاسي نظام کې راشي، یعنی واک ته راشي. او ویل دي چې موږ هغه غلطي چې په عراق کې موکړه، چې د صدام د سقوط نه وروسته ټول امریکایي عسکر له عراق ووتل او عراق په القاعده او د نورو ډلو پر میدان بدل شو، نو دی وي چې موږ له سوریې نه نوزو تر هغې پورې چې سوریه کې ثبات راغلی نه وي، د اسد پر ځای یو بل کس د دې هیواد ملت نه وي ټاکلی، او وسلوالې ډلې مو ځپلې نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې اعلان په وړاندې په خپل د سوریې د حکومت او د متحدانو عکس العمل څه و؟
که څه هم چې تر اوسه پورې د ریکس ټیلرسن د دغه اعلان په اړه د سوریې یا متحدانو عکس العمل نه دی راغلی، لیکن پرون یا دوه ورځې مخکې کله چې امریکا اعلان وکړ چې په سوریه کې د 1500 کسانو یو ځواک جوړي چې هغه به د عراق او ترکیې په پوله باندې پراته وي، او دا ځواکونه به سوریې ته د داعش د بیرته راتګ مخه نیسي، په هغې نو سوریې، عراق، ترکیې او روسیې سخت عکس العمل ښودلی. او ایران هم دی وي چې دا اصلا په سیمه کې د سیمې د تقسیم لپاره د امریکا پلان دی، او د دې هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي. حتی دا چې د ترکیې رئیس جمهور ویل که چېرته امریکا داسې یو پلان په سوریه کې عملي کوي، نو موږ به په دې ډله باندې چې امریکا یې جوړوي حملې او پوځي عملیات هم وکړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مراد وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راکړل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروزګان ولایت د لری پرتو سیمو خلک وایي حکومت او طالبانو دواړو ور باندې د ترنکوټ ښار ته د تګ راتګ لارې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ولایتي روغتون چارواکي هم وایي چې لارې تړل شوي او خلک خپل ناروغان تر ولایتي روغتون پورې نشي رسولی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان څخه نور تفصیل راکوي.
د اورزګان ولایت د لری پروتو سیمو خلکو چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې طالبان او دولت پرې دواړو د تګ راتګ لارې تړلې دي او دوی نسی کولای چې خپل ناروغان پر وخت د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
لارو هغه ستونزې چې پېښې کړې دي هغه د ویلو نه ډېر سخت حالت پر خلکو باندې په مظلوم ولس باندې، یعنی خلک په نسی کولای چې خپل مریض په شو وخت کې راورسي تر څو دلته دغه تداوی وسو، خو هغه چې دلته راورسي هغه ژوند لاس ورکوي.
مرزان فلته پشاته پاتې
باید لا خلاص شي ولول شي مرزان اول بازار
نه می حکیم لا بلته مرزان او سلام علیاتی وستا عملیات رئیس د لار بند ده چې مور وای چې وست کله مون ډاکټران رخصت کیم بدل ته ناس چې نه څوک لا رخنه طالبان ته ډېر د مغه مینه نه دي د خلک پر ځنه.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر څخه کم دوه کلونو راهیسې د اروزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترنکوټ سره تړلې دي، خو له یوې اونۍ راهیسې د ترنکوټ ښار ته هم د شاوخوا کلیو د تګ راتګ لارې تړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل تر کله چې له لرې پرتو سیمو څخه دوی ته ناروغ را رسیږي نو د ژوند وروستۍ سلګۍ وي.
دا خبره واقعته دا پورن هم یو مجد خیرآباد ته لارې څخه راورسېد، هغه دلته رارسېدي شفخانې ته ژوند یې د لاسه ورکړی و سره همدارکه میندې هم د ولادت مسله خو داسې ده چې عجل وخت کې څه شفخانې ته
د دغه لارې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم اسمان ته ختلي دي. د اروزګان ولایتي اداره هم ستونزه مني، خو د غفړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د اروزګان والی محمد نذیر خروټی وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل کړي.
دولت د چا په مقابل کې نه ده درېدلی، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې د ډریورانو سره په خبره کې زموږ دا هدف و چې عمومي لارې د خلکو په مخ باندې په جنګي او سیاسي ملحوظاتو کې ولس باید مخکې نه کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا او په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا پړه پر دولت ورغورځولې وه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دوه نیمو میاشتو لپاره هم ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوی چې د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو را نشي. نوموړی همدارنګه وایي چې له پاکستانیو چارواکو سره یې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې روانې کړې دي، خو د دې تر څنګ یې پر افغان کډوالو غږ کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي او په عزت کې ژوند وکړي. زاخل وال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو یوې سترې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل والوی د افغان کډوالو عزت او درنښت په خپل هیواد کې دی او حکومت هڅه کوي چې ټول افغان کډوال په درنښت خپل هیواد ته ستنېدو ته هڅوي. نوموړی هم دا شنوایي له پاکستانیو چارواکو سره په دې هیواد کې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه خبرې روانې دي او ټینګار کوي چې کډوالو ته باید نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې د اوږدو دپار په توګه وکتل شي. زاخل ول دا سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې پانګل کې غونډې ته وکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو او افغان محصلینو په ګډون پکې سلګونو کډوالو برخه اخیستې وه چې د کډوالو پر ګڼو مسایلو سربېره پکې هیواد ته د کډوالو د بېرته ستنېدو په لړ کې سلا مشورې هم وشوې. خغلی زاخل ول د کډوالو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغان کډوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي لپاره د پل کردار ادا کوي او په خبره چې کډوال د چا په اوږو بار نه دي بلکې د خپلې پانګونې له امله د اقتصاد یوه مهمه برخه ده.
افغان کډوال کولای شي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې سره لا نږدې کړي. د افغان مهاجرینو څخه د اړیکو د کېدو د یو فاکټور په صفت باندې استفاده وشي نه بره. زما مشوره پاکستان ته دا ده چې مهاجر ته د شک په سترګه ونه ګوري، مهاجر ته د یو مشترک سرمایه په سترګه وګوري. دوړې وړې کډوال ته د اوبو د بار په سترګه باید ونه کتل شي، نه دلته نه افغانستان ته. کډوال چې دلته دي د پاکستان د بزنس یو مهمه برخه. کډوال دلته سوال ته نه راځي.
افغان سفیر په داسې وخت کې د پیښور سفر وکړ چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په لومړیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده یوازې د یوې میاشت لپاره وغځوله. او ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. ښاغلی زاخیلوال په خپلې وینا کې کله یوې خوا د افغان کډوالو له امله د پاکستان حکومت او ولس د کوربتوب مننه وکړه، نو له بلې خوا یې وویل د حکومتونو اړیکې په خپل ځای، خو د اړیکو په ښکته پورته والي کې پر کډوالو فشار راوړل ښه پالیسي نه ده. باید له دې ډډه وشي
چې که د دوو هیوادونو په اړیکو کې ښکته پورته والی راځي دا به راځي، یا یو درېمګړی هیواد یو موقف نیسي او په عبدالعمل کې فشار په کډوال باندې راځي، دا ښه پالیسي نه ده. زموږ په مشوره ده پاکستان حکومت هم دا ده چې پاکستان
خلوال د خپل وینا په پای کې وویل چې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې روانې دي، خو دې تر څنګ پر افغان کډوالو غږ وکړ او ویې هڅول چې خپل هیواد ته ستنه شي. او په خبره چې هیواد ته د ستنېدا پرېکړه باید د کډوالو تر ټولو ښه او ګټوره پرېکړه وي او د کډوالو ستنېدا یې د هیواد امن او سولې لپاره ګټور ګام وباله. تو افغان سفیر په وینا په هیواد کې د ننۍ لاړوندو چارواکو سره د ورستنیدونکو کډوالو موضوع په اړه خبرې کړي او جدي پاملرنه ورته شوې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ دا د ازادۍ په چپو کې پروګرام نن خبريږي چې تاسو کولای شئ ماسپخین محل پکې برخه واخلئ، یو ګډون پکې وکړئ. همدارنګه یو بل یادونه هم کوو چې د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما وو. ورپسې په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې په کومو ټولنیزو ستونزو د ډاډمن ژوند مخه نیولې ده. تاسو درانه اوریدونکو کولای شئ چې په دې اړه خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې تر واستوي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته مو شمیره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د مسوالې د کوڅه د پوسټنه خبرې کوم او پیغام خو مې دغه د ورته چې موږ باندې ډېره بده ورځ ده او بس کومک نه راځي ته او هر ورځ طالبان له خوا موږ باندې بریدونه ترسره کیږي او موږ ته هیڅ کومک نه راځي، دا څنګه چل ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالا دولت صدا خواہش ته په هلمند کې عملیات ول پوسټه نه ورځي موږ ډیر نه پښتنې طالبانو سره موږ غواړو چې موږ وطن کې زړه تر زړه پوسټه حکومت واچي او دې عملیات په سره کې مګر نور پوسټه نه شي. والسلام.
مننه زه ظریف جرمل د خوست ولایت رایم دلته کته سو ګورای په خپل لسه کې هیڅ ډول استادان زموږ راویا نه خصتي زکه چې هغه ډول باندې په کار چکم دی دي په اداره کې یاد ستونزې موجود دي ول ځاړ باندې ادارې مسول چرواکي چې د رمرو غوړو موږ دلته چې موږ ستونزې ورسره شرک خو باز ځای زموږ ستونزې نه اخلي زموږ ستونزې غټه دغه چې لږ بتوار لرو خو په لګي نه د ولې دیاله ستلو نه کې موږ تاسو پراله دی خو او دیاله سو شپګ نه وي دی ونه به شرکي کې خو موږ لپاره دا کار نه دی شو موږ لپاره دي دا د رادیو نه مله وختنه د چبای زموږ همکاري وکړي زموږ پیغام ټول خلکو ته ورسې سلام
دوستان استاد هولا پیغامونو څو پیغامونه وچ خبر شو وسم پام کوي یو ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه ورو
تمر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیل شي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي نیکی هیلي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري اعلانو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو د ننګرهار امنیت قمندانې نن وویل تېر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو انتحاري چې چاودلونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو تر دې وړاندې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لوري وپېژندل شو او تر نیول کېدو مخکې ځان والوزاوه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په پینه د سپرلۍ په بس کې اور ولګېد د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو غوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا پوځ به تر ډېرې مودې پورې په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د یو کلی زرغګونه ډرامه خبريږي ورپسې له یاده مباسي چې د ډرامې پر موضوع باندې د کابل په سټوډیو کې ژوندۍ باس لرو او تاسو پیغامونه هم پکې راخلو موضوع مو دا ده چې کوم ټولنیز ستونزو د ډاډمن ژوند مخنیول تاسو په سیمو کې نو راځي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې نه پیل کړو
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو آوریدونکو د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا دا سویل پا کار که می لاسون خرشیوی اوز چه دو دوده وقته بایده دی لاسون پاک پا سابون اومینزم اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي
ما به سترګې پټې وي چې د سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي په مزه مزه به یې دواړه سره وڅکو
اسلمه نن به مې وبښې د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای
وای ته خو خپه ښکارې
خپه به خود یم پریده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅښې ځکه چې زموږ د وطن د مېرمنو او نجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي وی سوروي او په سرو سترګو یې وژړوي
ګلالۍ دا نن څه ګډې وډې وایې مستا کوم وخت تر پښو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوې
اسلامه زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې خو زما خسر خان کاکا مې یو سړی دی همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي
د څه شي د کار کولو
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم دا سره ته سر شین شو چې نږدې مری نه نیولې وم.
ښه نو څه وایه؟
ته غوسه شو ویلې چې بیا نه د سبق نوم اخلې او نه د وظیفې.
دا خیر دی، دا څه به وشي، خو په حوصله د چای اچولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمي لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا هله
سارې مورسل ډېره ظالمه یې.
ولی
اتکړی او سولنی دیم را چولی دی بیا وای چی؟ ولی
دا خو مانه دی در چولی
زما مور بلا قبر نرا پاسی دلوی اغی برا چولی.
نه نه پا مردو غریبانو تومت موایا، دا خو آغا تنو میگی قانون قانون در اچه اولی دی اوز پوش به زلزلی
افتاری مرسل اوز بندیز مره پوری خانده خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خو واسه دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی، دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استاخبال عملونه دی.
اونو اوز دا خبری را تکوا اوی پردهی غم نیمخ تاروی.
ای های زلزلی، ارمان چی تو دوم را خخزه وای چی پا پردی غم پوهیده. ستا دلاس خلو دیر و کورانوی ناختارو نورگ دی، در دیر و دزیگر توتی دی تختولی دی.
زده اوز کمزی تر آوستیم، ولی مسترگی نخلاصه وی زرمی پتنگ شو.
لگا و سلاوه که سترگی با دورو رو خلاصی کم، پدی با مو پوهیگی چی دا کم زایده.
زاری در تا کم سرگی می خلاصی که
سرگی دی داستی زرخو نخلاصه و اکتا صبر چی دا دروازه خلاصه کم
کم زایده.
آشمانو آزادی مو مبارک شا، دا مخی چی پا کتوڑا کی پڑ دای دا ظالم زلزله دا آوز ساسو خواخوگی افسر مرسل یا
بابا افسر مرسل دی جندی وی
جندی دی وی افسر مرسل
وطن طول ما آشمان دی خوشحالا او آزاده وی
خوشحالا
تا صبر چی دا کسوره دل مخاستر گیل رکم.
خدای بیاری تباشوی زلزلی
زلزلی پا قرد لستر گیو گورا اوز خوبا منی چی تا دو وطن لدی ما شما پرکتو سر ظلم کرده با وایا ولی چفی.
زهره لوره تو ورشه چنور چار ماغم راوڑا.
خدا پلاره داده پا منده.
نکه نه زهره تصبر چی تا تا می چه راوڑی دی داره در ویخلا.
واه واه جوانده و سی زر لخته دی نقاشی سمر کلی او رنگ قلمونه دی را تا راوڑی دی.
مخی هم سه کتابونه و قلمونه در تا را لیگلی و
کوری ودان
آقا خمیزه که در تا را لیگل چی تلا معشومه وی دی کتابونه و قلمونه سره دی مینه و.
زهره لوره آقا معشومه چوه او قلم دی کاره لیو آقا بیا چنگه شو؟
آقا دسته و چی پا قلم که می رنگ خلاص شو بیا می پا خوره که و کره.
خب بیا
بیا با می هره ورز او بور که ولی چی دی قلمونه بوته براشی شی لویه ونه بشی او قلمونه براته ونیسی.
خطر نه نبا لویه ونه شوی نوی کچنگه
ونه خو نشوه وی رختی خوب بیامی دیر کل خوب بولید.
خا خدری ده وای چنگه خوب
تلف سبر حالتا بسندوق که میخیده چی در تیره اولم
ماما دا لور خو به دې لیونۍ شوې نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه در راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړه.
دا دې وګوره زر لختیما، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
واه واه، نام خدای، دا څومره ښکلي ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورځې تور ته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې توري دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک همداسې خوبونه ویني، بیا همداسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهېږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ذکر راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې شیخو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نیلوونه غورځېدلی وم.
سلام علیکم، زړه د بد مشه څه خبرې کوي؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه؟ خو د موسا ګل دی.
خدای داده نکاده، خانده متوای که شغالان به ندر نخوری. بازار نرا پوری پاس ونه تا خطلایم خو
لیوانای سوای خوبانه زرده باز ماشه دا شغالان لداره اوز ونه تا خطلایی.
زرده باز ماشه تم مرا پوری خانده نشغالانو نه پا ونه نیم خطلای، لبا دی ورزی نه ونه تا خطلایم.
خا خا، تشی باد ورز
ده خان سیب دلاور خان چا پور و توای که بیای زخار تا پور پسی را ولی گلما.
خا سرادی پاتماش وای یاوی پا کفان پسی ولی گل پا توتانو و خود.
پا توتانو و خود ده خان سیب دو پور پیسی می راوڑی چه پلا رکی موتر خراب سو توای که بیا پا ما نا وقت شو توای که
چه پا تا نا وقت شو نو
زړه بادماشه بیا ونې ته ولې وختلې؟ ای خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وایې ښه. او زه په دښته کې پاتې یم، ما وې هسې مې تله به پیسې رانه ووایي.
ښه نو زړه بادماشه دا وایې چې زه څه خدمت کولی شم؟
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغلنه مې په سلامت کلی ته در ورسې. او بل دا چې اوس یو بل چلم را وښیه ته وایې ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي، زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږي او په جبه دې هم لاس وهې. نه دا داسې نه
دا اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وهه. بل وخت وخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوزوې ته وایې ښه.
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لونګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالویږي. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا. د خوم تلیفون بند که.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسې د یو کلی زر غږونه ډرامې 225مې برخې ته غوږواست. اوس مو د دغې ډرامې اړوند روان دغه بحث ته زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن په دې درسره غږیږو چې ستاسې په اند کومې ټولنیزې ستونزې دي چې زموږ د ډاډمن او آرام ژوند مخه نیسي. په داسې حال کې چې دا ستونزې د یوې سیمې له بلې هغې سره توپیر لري، خو تاسې کولی شئ د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه چې ستاسې ژوند ګواښي او درته خطر جوړوي موږ ته ووایئ. ستاسې پیغام پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره موږ ته را رسیږي. دا شمېره ستاسې غږونه په اتومات ډول ثبتوي. پام دې موضوع دلته د دې اونۍ له میلمه او ټولنیزو چارو له کارپو صفي الله عمر خیل سره هم غږیږو چې له نیکمرغه سټوډیو ته تشریف راوړی. عمر خیل صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مننه
لورام صاحب، تاسو ته ولیدونکو ته سلامونه.
ډېره مننه درنو اوردونکو. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ مخامخ هم ځینې اړیکې را سره ونیسئ. زموږ د مخامخ اړیکو لپاره کولی شئ 0 99 203 545 او 0 92 225 شمېرې در سره نوټ کړئ. په همدې موضوع ستاسو نظر اخلو. که پوښتنه لرئ هغه په پیل کې مخیل صاحب، که تاسو ته راشو، اصلا دا ستونزې تبن د هرې سیمې ښارونو یو بل سره توپیر لري، خو هم عمده کومې ټولنیزې ستونزې دي چې هغه د افغانانو ژوند ګواښي او له خطر سره مخ کوي؟
مننه کورودان. په ټولنه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله، هر ټولنه متفاوتې ستونزې لري، خو هغه ستونزې چې په عام شکل سره تهدیدونه یا په ټولنه کې نارامه ژوند، بلاخره د خلکو ژوند نارامه کوي، دا څو مشخصې ستونزې دي. یو په ټولنه کې، زموږ په ټولنه کې د سواد کموالی هغه ستونزه ده چې د ټولنې د ژوند په بېلابېلو برخو باندې اثرات لري. کله چې په ټولنه کې د سواد کچه څومره ټیټه وي، هماغومره ټولنه له کړکېچ ستونزو سره مخامخ ده. دوه مسله په ټولنه کې د کمزور اقتصاد مسله ده. هر هغه ټولنه چې هغه کمزور اقتصاد ولري، کاروبار ونه لري او بلاخره یو عاید ونه لري، دغه ټولنه هم په مختلفو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. بل مهم مسله په ټولنه کې چې د ټولنې ژوند ګډوډوي یا غډاډمن ژوند ګډوډوي، هغه اوزګار یا د مصروفیتونه دي. د ټولنې هغه وګړي چې هغوی یو کسب ولري، حرفوي زده کړې ولري او د دې تر څنګ په نورو برخو کې صنعتي یو مهارت ولري، هغوی کولی شي په ټولنه کې ځان بوخت کړي او د ټولنې نورو غړو ته هم پیغام ورکړي چې بلاخره چې هغوی هم له دین او څه واخلي. د دې کله چې په ټولنه کې مسلکي کسان نه وي او حرفوي زده کړې موجودې نه وي او د ټولنې وګړي مصروف نه وي، دا په خپل په ټولنه کې یو تشنج رامنځته کوي. خلک بلاخره د ژوند له بېلابېلو ټکرونو سره مخامخ دي. که د انسان تاریخ ته وګورو، انسان همیشه لرغونو زمانې یا له پیړیو پیړیو را په دې خوا په د هرې ستونزې د راپکولو لپاره مختلف تلاشونه کوي. دلته هم په ټولنه کې کله چې د ټولنې وګړي له ستونزې سره مخامخ شي، دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره یو هڅه کوي، یو تلاش کوي، یا په قانوني یا په غیر قانوني شکل غواړي چې هغه خپل احتیاجات پوره کړي. نو په همدې اثر دوی له قانون سره پټ کړی کیږي په ځینو مواردو کې، او په ټولنه کې یو ستونزه یو بحران رامنځته کوي. دغه عمده عاملونه دي چې د ټولنې ستونزې زیاتولی شي.
دا په ټوله کې هغه موضوعات دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، ناپوهي، بېوزلي، بیکاري، دا موضوع بیا یو خو دا چې ټول ټولنه له ستونزو سره مخ کوي، دلته هغه خلک چې ورسره مخ دي، دا غوی نه یو استفاده چې په ډرامه کې هم یو ډول اشاره ورته شوی، غله ډیریږي، غیر قانوني کړنې ترسره کیږي، تاسو ورته وویلې. په ټوله کې بیا مخنیوي څنګه کېدلی شي دغه موضوعات؟
هر هغه ټولنه یعنی کولای شي چې ځان له د بحران څخه وباسي، خو د دې یوازینۍ لار دا ده چې موږ په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو. کله چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه سوله، ټولنه په خپله کولای شي چې خپل مشکل په خپله حل کړي. بل مهمه مسله دا ده چې موږ وکولای شو چې په ټولنه کې د سواد او د زده کړې ظرفیتونه لوړ کړو، هغه منابع او هغه امکانات برابر کړو چې د ټولنې وګړي لږ تر لږه د سواد زده کړې لپاره، د تعلیم لپاره، او بلاخره د یو نوي فکر درامته کې دوه لپاره دوی ته وانګیزه ورکړي.
اردن کې له کوم ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، دوی هم راته غږیز پیغامونه پریښي دي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ځو چې دوی څه وایي.
یو کلی زرغونه درانه سلامونه ونې کېلې وایي. تاسو دا درامه کې ویلي چې د ستونزه د امنیت لنډغان یا د څه شي مخه دي، نوی شي هغه څه شی ده، هغه نامي ده. که نامي وه نو ستونزه به همیشه وي، او که امنیت وي نو ستونزه به نه وي، هر څوک به هر کار ته رسیدګي وچی کړی. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه بشیر احمد حریان د کندهار راځم. د کندهار څخه د ازادي راځم سره ستماس کوم. زه خپل د ټول چو پلار يم. په 10000 افغانۍ د موټروان په هیڅ کار کوم. تاسو باور وکړئ چې په دغه ماش مینیمه گزاره هم نکېږي. یار لسکاله نه پرسته چې د ماجر اکتوبر استون شویم، نه خپل کور نه پیدا کی او نه می اقتصادي وضع سمسوه. زه شخصا د رئیس جمهور سره محمد اشرف غنی څخه داخله کوم. موږ یو غم خوري.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم. زما د لوکل چارواکو ته دا هیله ده چې دوی د عملیاتونه جزا نه کوي، د تورو چپاول کې خلک ډېر په تکلیف کې سره په دا بمبارو چې ملکیان شهیدانېږي په ډېره ګرناوي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. ناامنی، کمزور اقتصاد، عملیات، نشه یي توکي د اوریدونکو هغه پیغامونه وو چې دوی په وینا د دوی ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی او ژوند یې ګواښي. اما د چنور اوریدونکو په دې اړه څه وایي؟ یو ځل بیا غږ ثبتونکي ماشین شمیره ورته وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره ستاسو ستونزې تر مونږ را رسوي، دا چې تاسو له کوم ستونزې ځورېږئ. اما یو ځل لغمان ته ځو چې هلته مخامخ یو اوریدونکی را سره پلان کې دی. خبرونه ته په خیر ستړي مشي. مهرباني.
سلامونه احترامات تاسو ته ویا د ازادي راډیو ټولو خو ګوردونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
غورور مې
خو سي ډیره مهرباني. کوم ستونزې دي چې ژوند مو ګواخي ستاسو په نظر اغلاوي ډیریږي او نور مشکلات ایجادوي؟
خوشاله ډیره زیاته مننه. او مخکې د ترجه د لغمان نه پته ماز کوي ما تل مې ازادي راډیو سره اړیکې نیولې دي. نو زه به وایم چې سټڈی خو یوازینی ستونزه چې زموږ په هیواد کې ده او په زموږ په ولایت کې ده هغه امنیت نشتون ده. اوس که چېرته زموږ په کلي کې او زموږ په ساحه کې امنیت شتون ولري، هلته امنیتي ځواکونه شتون ولري، صحیح ده، هلته غلا نه کېږي، هلته قتل نه کېږي،
معلومات اسلامی لارخونی پا پام کی ونیسی طول موضوعات بیر تا مغتا راجی کی گی. فکر نکو دلتا خلق یو ڈول غیر عدلانہ چلند کوي یا دوی پون دی ناپوانا اقدامات کوي؟
او بالکل دا خبرم در سره منم. خو چنه د دولت نم زمون ګیله راضی کنه چې دولت د کار زمينه نم سایدي تاسو ګوري زیاتره ځوانان زمونږ د دې هواد نو اوس د امریکا هم د شیو شه پیدا کړی دا د بیومیټریک سیستم تاسو ګوري چې دې ته پرمختللی سیستم دا هغه څو چې ملي اردو ته او ملي پولیس ته یا نور ځواکونو ته تللی اوسېږي چوکر تللی اوسېږي چې ورځ همالته تېره کېږي نو هلته دا د بیومیټریک کېږي نو بیا په هند کې نشي کولی چې دا لاړ شي د دولت سره یو ځای شي او خپله وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. په ډېر ځایونو کې داسې مشکلات
شته. خپرونې وخت کم دی. خیر اوسې. تاسو ویلې نامنی و هغه ستونزه ده چې تاسو ته ستونزې ایجاد کړې دي. بله اوریدونکو ته ورځو. خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي. ها بلې پاړي کې کې را سره لطفا خبرې وکړي. سسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې کوي. ها
شمیرې اوس بلې توخي هم د زابل ولایت.
او توخي صاحب ډېر زیات په خیر راغلی. مخکې مو اړیکه وصلې ده له په خیر راغلی بیرته. مهرباني ستاسو نظر اورو توخي صاحب.
مو نظر خدای دې ورسته هم مفتي کاری ده دا هم وخت خاصه د زابل په ولایت کې امنیت هم خراب ده. نو یو څوک چې بیکار شي هغه خامخا و غیر جایز کارو ته لاس اچي، هغه خامخا غلاوي کوي، خلک زغري په کوټو کې بې ځایه مجلسونه کوي. نو یو لوی مشکل ده.
نو دا دلیل تاسو ویل چې حتمن دا کار کوي، دا دلیل فکر کوي چې خلک به در سره ډېر موافقه وي ځکه چې دلته که اسلامي لارښوونې، قوانین او ټولنیز اخلاق دا په پام کې نیول کېږي، خو دا خو ډېر لوی انحراف دی د ټولو څخه.
انحراف خو بالکل ده، خو د خلکو نیمګړتیا ده. یو څوک چې د خدای تعالی قوانین او قانون، اساسي قانون، ګوره زموږ قانون یوازې شرعي قانون یعنی قرآن کریم ده، چې دا څوک پر ځان تطبیق کړي، او په دنیا کې نور زموږ حکومتي قانون ده، اساسي قانون ده، دا هم دا دواړه که څوک پر ځان تطبیق کړي به دې کې یو مشکل کېږي. خو موږ د دې قوانینو برداشت نه ده کړی، موږ هغه قبول کړي په خوله دي، مګر عملي مو نه دي قبول کړي. نو له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده، تا ته یو تخنیکي پیشنهاد هم ورسته لرم، زما اړیکه مه کاټوه، چې د دې حق په ستونزې د حق څه ډول نظر لري چې موږ څنګه چلند وکړو. هغه زما پیشنهاد تا ته دا ده، زران صاحب چې اوس نور هوارې ډېرې سړې دي، دلته واورې وشان دي، ازادي راډیو باید دپاره د هوا حالات هم خپاره کړي، د نور کله په څېر
ډیر ښه وړاندیز، انشاءالله په پام کې به نیسو، موږ به مطرح کوو له خپلو مشرانو سره. ډیره مننه توخی صاحب محترم ستاسو اړیکې نه وړاندیزونو نه. یو بل اوریدونکو ته ورځو، بیرته عمر خیل صاحب تاسو ته راګرځو. خپرونې ته بخیر راغلی مهرباني. لنډ نظر مو کراته وایي چې د خپرونې وخت کم دی بیا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکې نیولې ورور؟
زه محمد ناصر یم، د کاپیسان ته سره په کرخه یم. زدان صاحب
ناصر صاحب خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني.
ډېره مننه. یوازنۍ ستونزه ناامني ده. که ناامني وي نو بیا د حق مخه نیولی شي. یو ډېره ونده ستونزه چې ده هغه د اقتصاد نگانه ده، چې اقتصاد سړي جوړ وي. دا نو چې دا اقتصادي سړي جوړ وي او نامي نه وي، نو دا هر څه په مخ ته چې وطن هم پرمختګ کوی شي او هر څه کوی شي. او بل ونده چې بل خبرې مې چې بل کې مې پام شو چې د خلکو ناپوهي ده. خلکو ناپوهي په دې کې ده چې اوس اکثره دلته موږ څه کوم ځای کې زندګي کوو په کاپیسا کې. دلته دا خپل لورانې څوک مکتب ته نه پرېږدي، په دې باندې نه پرېږدي چې وایي ما لور به بهر ته ووځي. څوک به ډېره غټه ناپوهي او ډېره ونده ستونزه چې دا د خلکو دا د ناپوهي
چې دا ستاسو راتلونکی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. ډېره مننه ناصر صاحب محترم. ترون اوریدونکو، ستاسو مخامخ اړیکې نور نه شو اخیستلی چې د خپرونې وخت کم دی، ولې تاسو کولی شئ راته د همدو موضوعاتو په اړه چې ستاسو سیمه یا د ستاسو ژوند له کومو ټولنیزو ستونزو ځورېږي چې ستاسو ژوند ګواښي، کولی شئ پیغامونه مو 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. د اوریدونکو نظرونه او مرخیل سب تاسو اوریدل. یو غورچانې راټولو بیرته
مننه. اوریدونکو هم څو مهم مسایل ته اشاره درلودلې. دوی معمولا پر امنیت باندې زیات تمرکز کاوه، خو مونږ باید د خپل بحث اړخ داسې راوګرځو چې زموږ ټولنه له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ ده، او بل اخره همدغه ننګونې ستونزې چې په ټولنه کې هرج مرج او تشنج یا اړودوړ
رامنځته کوي،
هر هغه ټولنه چې په خپل د خپل ستونزو د حل لپاره سر راټول شي، په دې فکر وکړي او بل اخر د دغه حالت د بدلون لپاره په خپل اقدام وکړي، دا ټولنه بریالي دي. هر هغه ټولنه چې په دې فکر کې چې د دوی د بدلون لپاره به یو په خپل یو کار کوي، دا ناممکن ده. ځکه الله تعالی په قران کریم کې هم دې اشاره کړې ده چې تاسو تر څو خپل حالت بدل نه کړئ، الله تعالی تاسو حالت نه بدلی. یعنی مفهوم دا ده. اوس مهم مسله دا ده چې ولې په ټولنه کې د ستونزې را ایجادېږي او څنګه باید دا حل شي. مهمه مسله دا ده چې زموږ د ټولنې وګړي باید کسب زده کړي. کسب او حرفوي زده کړې په ټولنه کې یو مصرفیت رامنځته کوي، او بالاخره هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه له غوښتنونو ځان باسي. بل مهمه مسله دا ده چې تعلیم ته باید موږ مخه کړو. تعلیم چې دا زموږ ذهنونه پراخوي، زموږ د ټولنه کې د سیالانو سیال کوي، او په ټولنه کې هغه اجتماعي عدالت رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا چې په ځان کې هر ډول مهارت چې د ټولنې او وګړي ولري هغه ته بالاخره پراخوالی ورکړي، هغه ته زیاتوالی ورکړي. کله چې موږ په ټولنه کې په هر فرد په ځان کې یو مهارت پیدا کړو، هغه په ټولنه کې یا په ننني تجارتي مارکیټ کې هغه یو بیا پیدا کړي، یو ارزښت پیدا کړي، بل اخر د ټولنې دغه وګړي چې دي د خپل ارزښت په درلودو سره له نورو تهدیدونو نه بل اخر خلاصيږي. بل مهمه مسله دا ده چې د مسجد ملا امامان د عامه پوهاوی په برخه کې زیات مسولیت لري، او همدا ډول د پوهنې کارکونکو چې معلمین دي، خوونکي دي، دوی کولای شي چې د ټولنې د ذهنیت د پراخوالي لپاره او یا د ټولنې د ذهنیت د خو جوړېدو لپاره اقدام وکړي. دغه مسایل دي چې مونږ کولای شو خپل ټولنه په خپل جوړ کړو. داسې نه کیږي چې مونږ په وسنی حالت کې څنګه چې روان یو، څنګه چې مزل کوو، او څنګه چې لستونزو سره مخامخ یو، په دې باندې یوازې تمرکز هم په دې باندې چې زموږ ستونزې به خپل حل کړي.
بل اخر ټولنه د دغه ستونزو سره مخ ده. فرضاً په یو کلی کې چې کاډیر په لرو پرتو سیمو کې راوځر، خو دا مشکلات شته، نو هغه کلی څه کولی شي؟ فرضاً تغلا کیږي، هلته نشه مواد استعمالیږي، هلته غیر اخلاقي کارونه کیږي، هغه کلی رول څه شي؟
همدا کلی چې د څو کورونو مجموعه ده، هر کور باید په خپله ځان جوړ کړي، کلی په خپله ځان جوړ کړي، بالاخره قریه ولایت او همداسې د ټولنې نورې برخې. یو کلی کولی شي د خپل ژوند د تأمین په برخه کې ډیر مؤثر رول ولوبوي، او د مثال نورو د کلیو لپاره شي. د مثال په ډول دوی که په کلی کې د یو جرګه ولري، د تعلیم په برخه کې دوی یو پرېکړه ولري، د خپل امنیت په برخه کې یو پرېکړه ولري، د خپل سیاسي بصیرت یا بالاخره د عامه پوهاوي لپاره دوی په خپلو ماشومانو باندې درس وایي، تعلیم وکوي، دغه کلی به پټمور کلو کې ونه مناسب
د دغه ستونزو څو لسیزې وته دلته د خلکو ترمنځ باور نشته چې د اقدامات نه کی کولې
څو مسایل دي یو خدای دا چې پټوله کې تیر انقلاب یا د نامنه یو د ټولنې هغه جوړښتونه وځپل ترڅو چې ژوند د سلسله کې وته اډوکې څوک خپل ځای ته بیرته هغه تقرر نسی دغه دردونه وي د ټولنې د ښېګوالي لپاره یوازینی حل لاره دا ده چې ټولنه په خپله باندې داسې اقدام وکړي چې معمولا په سواد او زده کړو باندې حرفوي زده کړو باندې او په تعلیم باندې تمرکز وکړي دغه یوازینی حل لاره د ټولنې همدا کېدای شي چې تر څو دوی مصروفیت پیدا کړي په ټولنه کې او بالاخره د لاسته راوړنو لپاره پرمختګ لپاره
ډېره مننه خیر اوسې درنو اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي د ټولنیزو چارو کارپوه صفي الله عمرخیل زموږ سره په دغه موضوع نظر شریکه او درنو اوردونکو که ستاسو نظرونه وړاندیزونه په دې برخه کې لا هم پاتې وي کولای شئ 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته راته